سال خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هرکلی کوم. د دې سات په مهمو موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر مڼۍ وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف دا دی سو دغه ډله له جګړې لاس واخلي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی دی. د دې سربیره د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام، په پایل کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا پیل کړی دی. د کندوز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تورونه رد کړل چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په برید کې د ایران لاس و. بشپړ خبرونه. د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي دي. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې ته تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د فعالیت د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د طالبانو یو ویان قاری یوسف احمدي ویلي په قطر کې د دې ډلې د سیاسي استازو او د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې ترمنځ په خبرو کې طالبانو له دې کمیټې سره خپله پخوانۍ ژمنه تازه کړه. طالبانو سږ کال د وري د میاشتې په 22مه نیټه اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او نړیوال روغتیایي سازمان WHO ته نور نو اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې واکسین تطبیق او نور روغتیایي خدمات وړاندې کړي. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د وروستیو جګړو له کبله د بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو لړۍ به ډیر ژر پیل شي. د کندوز د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخی رسولی د ټلیفون پر لیکه ازادۍ راډیو ته ویل چې له دریو سوو اړو کورنیو سره مرستې شوي او نورو کورنیو ته به د مرستو د رسولو بهیر هم ډیر ژر پیل شي.
اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځای شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندوز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد کندوز ته راورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي وروسته له دې چې طالبانو په دې وروستیو کې د کندوز ښار د نیولو په مقصد عملیات پیل کړل، شاوخوا شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوې. د ملي اردو 203 تندر قولي اردو په غزنی، پکتیکا، پکتیا او میدان وردګو کې د 153 وسلوالو مخالفینو د وژلو خبر ورکوي. تندر قولي اردو په یو خبر پانه کې چې نن سهار خپره شوه وایي افغان ځواکونو د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې شپږویشت وسلوال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژلي. خبر پانه زیاتوي چې د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو او د نړیوال ائتلاف په هوایي حملو کې نوي وسلوال او د پکتیکا په مرکز خرنه او د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې شپږ وسلوال وشل شوی دی. تندر قولي اردو وای د غزنی ولایت په وغز ولسوالۍ او د میدان وردګو په پل سرخ سیمه کې هم یو شمیر وسلوال وشل شوی او څو نور ټپیان دي، او همدارس د دې عملیاتو په ترڅ کې د وسلوالو طالبانو وسلې او تجهیزات هم ولجه شوی دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د امریکا هغه تور رد کړ چې وایي د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په پرونی حمله کې د ایران لاس و. ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی له قوله راپور ورکړی چې نوموړی دا ادعا بې معنا بولي او وایي دا ډول بې ګټې او ړانده تورونه او تبصرې بې معنا دي او هدف د ایران پر ضد د راتلونکو اقداماتو توجیه کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د لسو بی پیلوټ الوتکو د حملو په خاطر ملامت کړ او څرګنده کړه چې تهران د نړۍ د انرژۍ پر چمتو کوونکي مرکز بې ساري برید کړی دی. په یمن کې ایران پلو حوثي اغیانو پرون په سعودي عربستان کې د تیلو د تولید پر دوو چانځایونو د حملو ادعا وکړه. په دې تاسیساتو کې د ورځې تر 15,900,000 بیرالو پورې تیل تولیدیږي چې د سعودي د تیلو د ټول تولید نږدې نیمایي ته رسیږي. د سعودي د انرژي وزیر شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ویلي چې په دې چانځای کې د تیلو تولید موقتا ځنډېدلی دی. د تونس خلکو نن په داسې حال کې د ولسمشری په انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړل چې د دې هیواد د اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د رایو ورکولو مرکزونه نن سهار وختي پرانستل شول او خلکو د اوسني صدر اعظم یوسف جاهد، دوه پخوانیو صدر اعظمانو، یو پخوانی ولسمشر، اوسنی دفاع وزیر او نورو 19 کاندیدانو له منځه د ولسمشر د غوره کولو لپاره د رایو ورکول پیل کړل. د دې انتخاباتو پریکړه په جولای میاشت کې د پخواني ولسمشر بی جی قائد سپسی لمړینې وروسته وشوه. کله اوسنیو کاندیدانو څخه څوک په سلو کې د 50 جمعیه رایو په ګټلو بریالی نشي نو انتخابات دوهم پړاو ته ځي چې د اکتوبر په 14 نیټه به کیږي. او په هنګ کانګ کې نن د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو راپور ورکړل شو. دا په داسې حال کې ده چې اعتراض کوونکي د پولیسو له ممانعت سره سره د ښار مرکزي برخې ته راوتلي وو او په پراخو مظاهرو کې یې ګډون وکړ. پولیسو مخکې د بشري حقونو د مدني جبهې په نوم ټولنې لخوا د لاریون غوښتنه رد کړې وه، خو اعتراض کوونکو سرغړونه وکړه او په لاریون یې لاس پورې کړ. ویل کېږي چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیتو پرک کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د لاریون له کبله د ښار په مرکزي برخه کې د ترافیکو نظم ګډوډ شو او دوکانونه بندې. په هنګ کانګ کې د اعتراضونو څپه په جون میاشت کې وروسته له هغه پیل شوه چې حکومت هغه لایحه پاس کړه چې له مخې په ځینو قضیو کې تورن کسان د محاکمې لپاره د چین اصلي ټاټوبي ته استول کیږي. که څه هم حکومت دا لایحه بیرته لغوه کړه، خو اعتراضونه تر اوسه هم روان دي چې په دې ترڅ کې له 1300 زیات معترضان نیول شوي دي.
من چې ازادي راډیو ته غوږ یاست، وړاندې په خبرونه کې د راپورنو موضوعات لرو. د افغانستان ولسمشر مانی وایي د امریکا د فشارونو په نتیجه کې له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک دی.
و طالبان هم آدرس گم کردن در یه چکلی گاهی به مسکو میدن و جای دیگره. آدرس اصلی صلح افغانستان مردم افغانستان است و دولت افغانستان است.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو او مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت خبر ورکوي.
تاکنون به 33 ولسوالی هم مواد اساس و غیر اساس است. روز جمعه تاریخ 22 بود آغاز شده.
خو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت په اړه د سار بنسټونو اندېښنې سدي.
زموږ اندېښنه جدي دی خو ولسوالۍ په اړه ده چې هلته د اول طریقه ځي مواد لیږدول کېږي چې دا رقم جګ شوی ده. په پارلماني ټاکنو کې دا رقم د 515 شاوخوا ولسوالۍ کې وو، اوس دغه رقم 9 ولسوالۍ ته رسېدلی ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري، پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژلو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. په دې اړه راپور لرو. دا شان د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم لرو چې د دې سات په دوهمه نیمایي کې خپرېږي. هیله ده ملتیا موکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15.5 صفو د افغانستان په ټولو لویو خرنو کې په رڼاتوګه اوریدل شي. دا هم د دې سات د خبرونو د سر موضوع. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي پر طالبانو د امریکا د نویو فشارونو هدف ته د سودغه ډله له جګړې لاس واخلي. د جمهوریت ریاست ویان صدیق صدیقی مسکو ته د طالبستازو وروستي سفر ته په اشاره سره ویلي له دغه ډلې د سولې ادرس ورکته. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې د دریم ځل لپاره لیکلي چې وسلوال طالبان د اوس په سر هیڅ کله هم ځپل شوي نه وو. تفصیل د ناجی صاحب په راپور کې
د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته ولسمشر ټرمپ د دریم ځل لپاره د وسلوالو طالبانو د ځپل کېدو خبر ورکوي. ولسمشر ټرمپ په خپل تازه ټویټ کې لیکلي وسلوال طالبان اوس په دې نه پوهیږي چې څنګه خپله تیروتنه توجیه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه څرګندونې بیا د جمهوري ریاست له مثبت غبرګون سره مخ شوی. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقی وایي دغه څرګندونې پر طالبانو یو ډول فشار دی سو له حکومت او خلکو سره له جګړې لاس واخلي.
ټویټ یې قائد ټرمپ راجیبه
د افغانستان د وضعیت په تړاو د خاغلی ټرمپ ټویټ د دې ښکارندوی کوي چې وسلوال طالبان له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي، افغان وژنه ختمه کړي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي.
خاغلی ټرمپ تیرونی د سولې مذاکرات هغه مهال لغوه کړل چې د کابل په ششترک سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر د سنبلې په 12 نیټه په ټویټ کمپ کې د امریکا د ولسمشر او وسلوالو طالبانو له ځینو مشرانو سره وګوري چې وروسته دغه کتنه لغوه شوه. خاغلی ټرمپ په خپل ټویټر باندې کې لیکلي د یو امریکایي سرتیري په ګډون د 12 کسانو وژل کېدل یو ښه مفکوره نه وه، د مذاکراتو لپاره نورې غوره لارې هم موجودې وې. ټرمپ ویلي وسلوال طالبان پوهیږي چې په دې کار سره یې غټه تېروتنه کړې او هیڅ توجیه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ډونالډ ټرمپ له لورې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو اترو له لغوه کېدو وروسته په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر استازو د دغو مذاکراتو په بیا پیلې دو ټینګار کړی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویلي چې جګړه پر دې ډلې تحمیله شوې او امریکا او ملګري د افغانستان د قضیې له سولې حل څخه تښتي. له بلې خوا د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر غړي په دې ورسېو کې مسکو ته تللي او د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي سره کتلي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي مسکو ته د طالب استازو د سفر په غبرګون کې ویلي له وسلوالو طالبانو د سولې ادرس ورک شوی.
طالبانو ادرس ورکړی، په دې کې هیڅ شک نشته چې دوی کله مسکو ته ځي او کله هم بل ځای ته، خو د سولې اصلي ادرس افغانستان او د دې هیواد دولت او خلک. په خواشنۍ سره چې طالبان د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ ژمنتیا نه لري.
ښاغلی صدیقي وایي د افغانستان حکومت دا مهال د سولې ټولې هڅې ځنډولې دي. د نوموړي په وینا د افغانستان د سولې د مشروعیت کلي ټاکنې دي او له ټاکنو وروسته به حکومت د سولې هڅې له سره پیل کړي. خو پوښتنه دا ده چې مسکو ته د طالب استازو سفر په دې معنا دی چې له دوی د سولې ادرس ورک دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ویل طالبان د شطرنج لوبې په څیر د پاکستان او روسیې له لورې د امریکا په وړاندې کارول کېږي.
ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیږد بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به دا بهیر بشپړ شي. د ټاکنو کمیسون چارواکي وایي نږدې 3 ولسوالیو ته د ځمکې او حوالې لارې حساس او غیر حساس مواد رسېدلي دي، خو پر ټاکنو د سار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې کېدای شي د یو شمېر ولسوالیو امنیتي وضعیت پر دې بهیر منفي اغیز وکړي. امید ظهیر ملی په اړه نور جزئیات راکوي.
د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 3 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلی دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپلې چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به ټولو مرکزونو ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنو به 33 ولسوالیو مواد اساس غیر اساس از روز جمعه
د تل تر 15 به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر روان وي. په دې موادو کې بایومټریک دستګاوی، رای پاڼې، د ګوتو رنګ او ټول هغه توکي شامل دي چې اړتیا یې ده.
میزان هست مواد اساس غیر اساس که شامل دستګاهای بایومټریک، فرم نتایج آرا، رنگ انگشتان دست و برگه های رای دهی هست. انتقال داده میشه.
ولسوالیو ته د ټاکنیزو حساس او غیر حساس موادو لیک داسې محل پل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیل ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنس په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت په ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغیز وکړي. د افغانستان د آزاد او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رډیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د حواله لارې ورته انتخاباتي توکي لیکدول کیږي.
هنوز هم ما نگران از این هستیم که واقعا این
لا همون په دې اړه اندېښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغو سیمو ته چې هلته ناامني در رسیدلی دی او کنه. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغیز وکړي. خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې 10,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ به د رایې ورکوونکو او همدا ډول د 3,920 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په ښه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
بیا هم د ټاکنو موضوع. د تیرو ولسمشریزو ټاکنو په پرتله په راتلونکو ټاکنو کې تر اوسه د رایه اچونې نږدې 2,000 مرکزونه تړل شوي. د افغانستان پر انتخاباتو د څاریو شمېر بنسټونه په دې موضوع اندېښنه ښیي. دوی وایي چې د انتخاباتو په ورځ د زیاتو مرکزونو بند پاتې کېدل د انتخاباتو سراسریوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د امنیتي بنسټونو له لورې تایید شوی چې په 2920 مرکزونو کې انتخابات شونی دي. د نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
د ولسمشریزو ټاکنو پر نږدې کېدو او د امنیتي ستونزو د لمنې په پراخېدو سره د دې ټاکنو د ټول شمولوالي په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د ټاکنو په ورځ د رایې اچونې د زیات شمېر مرکزونو د تړل کېدو له امله بلکونه افغانان په انتخاباتو کې له ګډونه محروم سي. د 2014 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې خلکو په 6,515 مرکزونو کې رایه چونه کړې، خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په ورځ به د رایه چونې 4,920 مرکزونه د رایه ورکوونکو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي ویرشته چې د دغو مرکزونو شمېر نور هم راکم سي.
د مراکزو د کچو د کچو ټیټوالی واقعا د اندېښنې وړ ده. اوس زر درې سوه بیا 15 کس اوس دا 4,900 تقریبا کس ده. معلومه نه ده چې د ټاکنو په ورځ بې سومره نور تړل کېږي، ځکه چې ګواښ بیا هم ځینو مراکز ته متوجه ده. نو د ټاکنو بېوالی سرتسریوالی د دغه معصوبي په اساس باندې له بده مرغه چې د ستونزو سره مخ دي، ځکه چې
نوموړی زیاتوي چې تړل سوي مرکزونه ډیری په شمال ختیځو، جنوب لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې دي. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې امنیتي بنسټونو ته له 2,000 نه زیاتو مرکزونو لیست سپارلی، خو کمیسیون ته د 4,920 مرکزونو د امنیت د خوندي کېدو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل
موږ په لومړي ځل 3,350 مرکزونه په پلان کې دوی ته ورکړل چې تامین د امنیت یې کوي. 4,942 مراکز حسب کو د 3,350 مرکزونو څخه دا تر 2,500 اضافه مرکزونه دي سقوط پاتې کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي او ډاډ ورکوي چې انتخابات به د امن په فضا کې ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو شمېر امنیتي کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه زیات شوي چې ورسره جګړې هم زور اخیستی. له دې سره هم مهاله ځینې ولسوالۍ د طالبانو او حکومت ترمنځ لاس په لاس شوي هم دي. ټاکل شوي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات 12 ورځې وروسته د میزان په 6 نیټه ترسره شي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا نور راپورونه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم ومومئ. پته ده ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. په خوست کې د ټاکنو د دریو اداري واحدونو او ولسوالیو د مامورینو د ګمارنې ازموینه اخیستل شوې ده. په اړه نور حال له خپل همکار نجیب الله الوخیل نه وورو.
د خوست د دریو مرکزی اداري واحدونو د ټاکنو د مامورینو د استخدام یا ګمارنې ازموینه د خوست په ملي لوبغالي او د ولسوالۍ د مامورینو د ګمارنې لپاره ازموینې په اړوند ولسوالۍ کې واخیستل شوې. د مرکزی واحدونو په ازموینه کې سلګونو نارینه او ښځینه ګډون کړی وو او د یادو مرکزونو د مدیرانو، د محل رئیسانو، د هویت پیژندپاڼې او بایومیټریک مامورینو، د پاڼو ویشونکو، د صندوق او محل کنټرولرانو وو بستونو لپاره ازموینه ورکړه. د خوست د ټاکنو ریاست د عامه پوهاوي او روزنې مدیر صاحب دین زدران آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست کې موږ یو سره شپږ اتیا مرکزونه لرو او اته سوه پنځه دېرش محلونه لرو چې کابو پنځه زره درې سوه دوه اتیا مامورین په دې کې په دندو ګمارل کېږي او په خوست کې کابو دوه نیم لکه رایه ورکوونکو نوم لیکنه کړې ده. هغه کسان چې وجید شریعت دي او په تذکیره باندې د ټاکنیز تصدیق لګولی دی او په رایه ورکوونکو په نوملړ کې نوم شته او انشاءالله ټول به ګډون کوي.
په دې ازموینه کې لسګونو ښځو هم برخه درلوده. د دنیا په نوم یوه پیغله چې د ازموینې لپاره راغلي وویل په دې پروسه کې ځکه برخه اخلي چې د نارینه و په شان د ښځو په محلونو کې ښځینه مامورینو ته اړتیا ده.
موږ دې په خاطر امتحان ورکوو چې خویندې چې دي دا هم دلته روشي مراجعه وکړي په انتیاباتو کې ګډون وکړي. خویندو ته ډېر ضرورت ده دلته. که چیرته ښځه په حوزه کې کار نشي کړی نو نارینه یې نشي کولی. موږ ټول دلته باید ځانه کار وکړي د ښځو په حوزه کې.
مدني فعال زینب افغان هم چې د یادې ازموینې ګډونواله وه وایي کله چې موږ وایو د ټولنې نیمایي قشر مو ښځې دي نو د ټاکنو په ملي پروسه کې هم د دوی ګډون په همدې تناسب ضرور دی.
موږ وایو چې نیمایي ټولنه نیمایي قشر خویندې تشکیل کړی دی نو دوی باید دغه په ډاګه خلکو ته وښایي چې موږ هم د رایې د استعمالولو حق لرو او همدا ډول د انتخاباتو په پروسه کې هم د دوی ګډون ضرور دی ځکه که چېرته خویندې په مختلفو پوزیشنو کې لکه ورونه چې کار کوي دوی هم استعدام شي فکر کومه چې شفافیت به هم رامنځته شوی وي او د دوی شتون هم هلته ډېر ضرور دی.
د خوست په ځینو سیمو کې د ناامنۍ ګواښ موجود دی. د دې سیمو څخه یوه هم د قلندر ولسوالۍ ده چې د ولسوالۍ مقامی هم د اساسي سړک د نشتون له کبله په یو بل موقعیت کې دی. د شاهد رحمان په نوم د یادې سیمې یو ځوان وایي چې
زموږ خپله ساحه چې دا د قلندر ولسوالۍ مربوط ده چې د مزغوره سیمه ده د هغلته د مزغوره په لیسه کې دغه ماموریت په مخ وړو. ستونزې به وي خو موږ دغه ستونزو سره سره دغه ته غاړه ایښې ده او موږ به دغه کار په مخ وړو او انشاءالله چې کامیابه ترسره کېږي.
ټاکل شوی په افغانستان کې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د تلې په شپږمه یا د روانې سپتمبر میاشتې په اته ویشتمه ترسره شي. د مسؤلینو په وینا چې دې ټاکنو لپاره په خوست کې تر پخوا تشکیلات او محلونه ډېر شوي دي. دوی زیاتوي مخکې د رایه اچونې صندوقونو ته شپږ شپږ سوه رایه اچول کېدي خو په دې ټاکنو کې به هر صندوق ته څلور سوه رایې ور اچول کېږي.
مننه کوو چې ازادي راډیو اورې. د ازادي راډیو دا نور مطالب په سوشل میډیا یا ټولنیزو پاڼو کې په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام کې هم موندل شي. موږ هلته هم فعال حضور لرو. د کندوز د کډوالو رستنیدونکو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي او دوی تر اوسه پورې درې سوه کورنیو ته اړینې مرستې ویشلې دي او د مهاجرینو سروې هم جریان لري. پلې به نور حال له اجمل آرین نوورو.
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي دي. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې په دغه ولایت کې د وروستیو جګړو له کبله شپږ زره کورنۍ له خپلو مینو څخه د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي. په ورته وخت کې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه پورې له دوی سره دولتي او غیر دولتي ادارو مرسته نه ده کړې. دو تنو بې ځایه شوو بشیر احمد او ګل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت یې زموږ غم نه خوري او اته موږ ته کومکونه نه کوي. که چیرې موږ ته کومک نه کوي موږ ته سرپناه نه آماده کوي نو دغه موږ منطقې دا سیمې دي آزاده کې د طالبان نه چې موږ لاړ سو خپل سیمو ته زمه را روان دی او یخنی دا ټول په بدو مشکلاتو کې ځوان کوو. دلته
مجر خو ډېر ستونزو سره مخ دي. د تېر جنګونو نه راغلي دغه مکتب کې پراته دي. مهاجر ریاست دوی باید غم وخوري چې خپل
دوی پر دولت غږ کوي که چیرې ورسره مرسته نه کوي نو حد اقل د دوی سیمې د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکې کړي تر څو د ژمي له رارسېدو مخکې خپلو مینو ته ستانه شي. له دغو بې ځایه شوو څخه یو تن عبدالمالک په دې اړه یې وویل
خو تر اوسه پورې د دولت لخوا موږ سره کوم داسې مرسته نه ده شوې. که دولت موږ سره مرسته نه کوي خو موږ هیله لرو چې دغه د موږ سیمې او کلي امنیت کې وضعیت ښه کړي چې موږ بېرته په اطمینان سره خپل کورو ته لاړ شو او دې ستونزو نه خلاص شو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولي ویان عصمت الله مرادي بیا وایي چې د ولایت رهبرۍ اړوند دولتي او غیر دولتي ارګانونو ته سپارښتنه کړې تر څو په وخت سره د بې ځایه شوو کورنیو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
همدا اوس هم په ځینو سیمو کې د استرار کمیټې هغه سروې چې د ولایت مقام لخوا د بېلابېلو ادارو مسئلین غړیتوب لري، سروې جریان لري. هرې کورنۍ چې مستحق او تضرری دي هغې ته پر وخت باندې رسیدګي کېږي.
له دې سره سم په کندوز کې د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې پر 300 کورنوی اړینې مرستې ویشلې دي او وروسته له سروې په نورو کورنوی هم مرستې ویشل کېږي. د نوموړې ادارې رئیس غلام سخی رسولي په دې اړه وویل اوس مهال د 14 ټیمونو له لورې د بې ځایه شوو کورنیو سروې دوام لري، ځکه د کندوز په دولتي ګودامونو کې مواد نشته او موږ په تمه یو چې له بدخشان او مزار شریف څخه مواد را انتقال شي او کله چې مواد کندوز ته راورسیږي پر مستحقو کورنیو د ویشلو بهیر پیلوو. د یادونې وړ ده چې لس ورځې وړاندې د کندوز ښار او د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ د خونړۍ جګړې شاهد وې او د دغه جګړې له کبله 6000 کورنۍ له خپلو مینو د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته بې ځایه شوي دي.
که یوې خواته د غزنی ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د محلي اردو د جوړولو د چارو د تیزولو غوښتنه کوي، نو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حبیب الرحمن تاثیر او نور تفصیل.
د غزنی ولایت اوسیدونکي له دولت څخه په دغه ولایت کې د جګړې د مهارولو لپاره د سیمه ییزې اردو د جوړولو د چارو د چټکۍ غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ولایت کې دغه اردو جګړه کنټرولوله یو ښه نتیجه ورکولی سي چې بېلګه یې د غزنی قرباغ او جاغوري ولسوالۍ یادوي. د سرګل په نوم 10 کلن ځوان وایي د دغه اردو له جوړولو سره به په دغه ولایت کې د امنیت په ټینګښت کې شوالۍ راسي.
کچری چې د محلي اردو جوړه شي د ما شخصا د ما په خپل نظر انشاءالله چې د غزنی په امنیتي وضع کې به ډېر بهبود راشي.
د فرید الله په نوم یو بل ځوان بیا د سیمه ییزې اردو د جوړولو څو اړخیزې ګټې یادوي او وایي د جوړولو چارې دې ګړندۍ سي. ازادي راډیو ته وویل له بیکاری او له نشه یي توکو څخه د زرګونو ځوانانو راګرځېدل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د هغې درېدل هغه څه دی چې د دغه اردو له جوړېدو سره ترسره کېږي.
دا د غونډې منطقې دپاره ډېر مثبت اغیزه لري. یو دا چې هغه بیکار ځوانان چې مثلا په بانډو بې ځای ځایو کې ګرځي یا مثلا پوډر ودو شانو ته لاره پیدا کوي خالي لري، دا چې دوی هلته مصروفیت دی ورته په دې کې ملکي تلفاتو د مړینې سطح هم راټیټېږي او په نظمن کې په منطقه کې یوه مثبته نتیجه دا لري چې امنیت ښه راځي، ځکه د خپلې منطقې کسان وي ورته معلوم وي هم دوست هم دښمن ورته هر څوک. ما خصوصا په بعضو ولایاتو کې چې دو نتیجه لیدلې ډېر مثبت راغلې.
دغه اردو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم جوړه سوې ده. بلور ته بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي په غزنی کې د دغه اردو د جوړولو چارې ګړندۍ کړې دي. حمدالله محب د تیرې پنجشنبې په ورځ د غزنی خواجه عمرې ولسوالۍ ته د خپل سفر پر مهال رسنیو ته وویل د غزنی په څلورو ولسوالیو کې د سیمه ییزې اردو د جوړولو کارونه یا بشپړ سوي او یا هم تر کار لاندې دي. په پاتې نورو ولسوالیو کې هم دغه کار په پام کې نیول سوی دی.
پاکستان له هند او افغانستان سره پر پولو د ډزو په وروستیو پیښو کې د خپلو سرتیرو د وژنو موضوع له یادو دواړو هیوادونو سره شریکه کړې ده. پر دې موضوع د رویټرز اژانس د لیکنې مهم ټکی درته هارون پاچا اوروي.
رویټرز اژانس وایي د پاکستان حکومت پرون له هند او افغانستان سره پر پولو د خپلو سرتیرو د وژنو پر غبرګون په اسلام آباد کې هندي او افغان ډیپلوماټان ور وغوښتل. پاکستان ویلي پر پولو د ډزو په پیښو کې څلور پاکستانی سرتیري او یوه ښځه وژل شوي. للیکنې سره سم درې واړه هیوادونه وخت پر وخت پر پولو د ډزو د پیښو تورونه پر یو بل لګوي. د ډزو وروستۍ پیښې البته په یو حساس وخت کې شوي. د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر مسله یو وار بیا ګرمه شوي او امریکا له طالبانو سره د افغانستان د روغې جوړې خبرې منسوخ کړې دي. د پاکستان د خارجه وزارت بیان په یو بیان کې ویلي دوی په اسلام آباد کې یو افغان ډیپلوماټ ورغوښت او ورسره د افغانستان په خاوره کې د فعالو وسلوالو لخوا د پاکستان پر سرحدي سیمو د ډزو موضوع شریکه کړه. د پاکستان خارجه وزارت ویلي وسلوالو د جمعې پر ورځ ناوخته پاکستان لوري ته په کړو ډزو کې یو پاکستانی سرتیری وژلی. د وزارت له بیان سره سم د افغانستان له لوري د ډزو په یو بله پیښه کې چې د خالی پر ورځ وشوه درې تنه هغه پاکستانی سرتیری په نخه وژل شول چې پر پوله د اغزن تار لګولو پر چارو بوخت ول. د سرتیرو د وژنې دواړه پیښې په خیبر پختونخوا صوبه کې شوې. لیکنه کاږي له افغان ډیپلوماټ سره په لیدنه کې پاکستاني چارواکو ټینګار کړی چې افغان حکومت مکلف دی چې خپله پوله له وسلوالو پاکه کړي. اجانس وای پر دې موضوع یې په سم دستي توګه د افغان حکومت دریض معلوم نکړای شو، خو زیاتوی چې افغان چارواکو پرسته کوي پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو د راکټي بریدونو د یو شمیر پیښو لپاره ملامت کړي. پاکستان د خالی پروس په اسلام آباد کې د هندي سفارت یو ډیپلوماټ هم خارجه وزارت ته وغوښته، ورسره د کنټرول پر کرخه د هندي امنیتي ځواکونو په ډزو کې د بالاکوټ دیوې څلوېښت کلنې ښځې د وژنې موضوع شریکه کړه. لیکنه وایي له هغه راهیسې چې هند اگست میاشت پر پنځمه د هغه هیواد تر واک لاندې کشمیر ځانګړی آئینی حیثیت ختم کړل، د اسلام آباد او دلی اړیکې لا ترنګلې شوې دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل د خالی پروز ویل هندي امنیتي ځواکونه لکسته د سیمې عام وګړي په نخښه کوي. اجان زیاتوی دوی ونتوانیدل چې پر کنټرول کرخه د ډزو په کې دیوي خځې د وژنې د پاکستان د تورونو پاړه د هند حکومت دریض معلوم کړي.
مننه کوم چې تر دې مهاله زموږ سره یاست.